السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وګیاست په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولۍ یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو د وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د ژنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله طیب پرون د بشري حقوقو 55مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې خاموشۍ طالبان نور هم زړور کړي دي.
د نړیوال ټولنې دا تمه چې په افغانستان کې به مثبت بدلون راشي عملی نشوه، خو برعکس د بشري حقونو د سیستم ناکافي اقداماتو طالبان نور هم زړور کړل چې د معافیت په لرلو سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ښاغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارتاید رژیم وباله وویل د دې رژیم په واکمنۍ کې نجونې او ښځې کړیږي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان او هنرمندان، بلکې د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو غړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دا څرګندونې د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برونز افغانستان ته د سفر پر مهال کړې دي. خو نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال لس باندې 10 میلیون افغان بزګرانو سره مرسته هم کړې ده. کلی برنس پرون پر ایکس شبکې کندهار ته خپل سفر او بزګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي دي چې د یو شمېر کروندګرو سره د هغوی د ستونزو، د ځمکو د حاصلاتو، د اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلونونو په اړه خبرې وکړي. برنس په یو ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خپره کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه 10000 چک دمونه جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د 8 منډو په توپیر وبایلله. تاس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډلې ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. آیرلند لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو افغانستان ته د 150 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي په 19 اوور کې ټول وسوځېدل او یوازې 111 منډې وکړې. دواړه لوبډلې به خپله بله لوبه د یکشنبې په ورځ وکړي. د دې خبر تفصیل به وروسته په راپورونو کې هم واورو. د اوکراین جمهور رئیس وای اوکراینی ځواکونه بعد اویسی پر ساحلي ښار د سکندر توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو غچ له روسیې واخلي. ولادیمیر زلنسکي پرون پر خپل ټلګرام لیکلي په اویسی ښار کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. د دې سیمې والي اولیاکي پر ویلي دا دوه توغندي له کریمیا سیمې څخه توغول شوي وو چې دا استوګنې په یوه سیمه راپرېوتل. نوموړی زیاتوي چې لومړي توغندي وروسته یو شمېر ډاکټران او د ژغورونکو ډلو غړي سیمې ته رسیدلي وو چې د دویم توغندي په لګېدو کې ووژل شول. او د هنګری ملت پال صدر اعظم ویکتور اوربان پرون په یو وینا کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پر غړیتوب نیوکې وکړې او پر خپلو هیوادوالو یې غږ وکړ چې د اروپایي ټولنې په انتخاباتو کې چې پر روان دوبي کې په پام کې د دې ټولنې د مرکز بروکسل په اشغال کې مرسته وکړي. ښي اړخي پاپولیست اوربان چې د صدر اعظم په توګه د 14 کلن کار په ترڅ کې 2 ځلې له اروپایي ټولنې سره لانجه راغلې ده. په خپله وینا کې ویلي د دې هیواد باید پر روانو انتخاباتو کې د بروکسل او د هنګری د ازادۍ ترمنځ یو غوره کړي. هغه پر اروپایي ټولنې تور لګولی چې جګړې پیلوي، نړۍ ویجاړوي، د هیوادونو سرحدونه بیا ټاکي او د ملخانو په څیر هر ځای غورځي. پر اوربان او د هغه پر واکمن ګوند په هیواد کې دننه او بهر تورونه لګېدلې دي چې د ډیموکراسۍ بهیر یې په شاتم بوله، د قضا خپلواکۍ ته ګواښ کوي او له کډوالو او د بېلابېلو جنسي تمایلاتو له پلویانو سره دښمني پالي. روژې شپږم سهار مو په خیر. د خبرونې په دوام به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یونما د ماموریت تمدید. د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر ماموریت مهم بولي.
د یونما رول تر بل هر وخت اوس ډېر مهم دی چې افغانستان د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو لپاره له دې بد بشري حالت څخه وژغوري.
په کندهار کې وچکالۍ ته اندېښنې کروندګر وایي رواني وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهال کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي.
زما باغ دا دی زه دغسې پروت یې د اوبو د نشتوالي څخه پروت یې چې اوبه نشته.
او د هند لخوا د تابعیت په اړه د نوي قانون عملي کېدو ته غبرګونونه. د مودي منتقدان وایي هغه غواړي دا هیواد یوازې د هندو ملیتګراو په وطن بدل کړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دویمه نیمه کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي ونیزه خبرونه خبريږي. خو لومړی نیمه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه له وروستیو مهمو بدلونونو خبر شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما ماموریت تېره شپه د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه هم بحث وشو. د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. دا چې پر نورو کومو موضوعاتو بحث شوی دی او تر خواهی د غړیو هیوادونو اندېښنې د افغانستان په اړه څه وي تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شوه. د جاپان استازی یامازاکی کازویوکی چې هیواد یې د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پیل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. وروسته ښاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوناما د ماموریت تمدید په اوسني وخت کې یوه مهمه اړتیا وبلله.
Yunama's role is more important than ever in addressing
the Yunama role tribal har wakhos der muhim de cha Afghanistan de bashari hakuno patere dunjuno aw shuz la para la de bad de bashari halat khawj ghori de Yunama de mamuriyat huzur ta artya asta aga ham pada se hal ki che muj de niwali tolin patoga hatsa ko che pa doha ki de zanguro astazu de tiri miashti de gundi de muafike pa asas la Taliban sara jawr taamul aw itimad jur kro.
د امنیت شورا د یو شمیر غړو هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونې وکړې. د چین استازي د ښځو د وضعیت د یادونې ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولې په پریکړه لیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یوناما ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همدارس د پریکړه لیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استازي وویل چې باید افغانانو په تیره ښځو او ماشومانو ته د بشري مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استازي دا هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشري وي. د جنوبي کوریا استازي پر روانو څو ورځو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او ویل د ښوونځیو پیل ته څو ورځې پاتې دي خو لا هم طالبانو له شپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازي نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلی فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شمول سیستم ته اړتیا لري چې بنیاد عدالت د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ښاغلی فائق له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونډه په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت د بشري مرستو پر رسولو او همغږي کولو او همداراز د بشري حقونو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د یو ټول شموله مشروع حکومت پر رامنځته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو په اساس تمدیدیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لن نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ له لوري د دوو سیمه ییزو خصوصي رسنیو تړل او مشروطول د اندېښنې وړ ګڼلې. دې مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره د غزنی د ښاروالۍ لخوا د جواز په بدل کې د پیسو غوښتل پر رسنیو د فشارونو زیاتوالی بلل. په همدې حال کې خبریالان وایي د طالبانو د حکومت بندیزونه او د رسنیو مالي ستونزې د دوی د فعالیت پر دوام منفي اغېز کوي. د طالبانو د حکومت ویانو په غزنی کې د دوی د حکومت ښاروالۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیلي دې راپور کې واوري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت ښاروالۍ په غزنی ولایت کې د شمله او دهکده په نوم د دو خصوصي راډیوګانو خپرونې د جواز محصول د نه ورکولو له امله درولي او د دوی د فعالیت مخه نیولې ده. که څه هم دغه مرکز د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ لخوا له درې ساعته ځنډ وروسته په مشروط ډول د دغو راډیوګانو د خپرونو د پیل خبر ورکړ، خو ورته اقدام یې پر رسنیو د فشار ډېرېدل او د اندېښنې وړ بللی دي. د دغه مرکز په خبر پاڼه کې راغلي دغه دوه راډیوګانې چې د کپ په شلمه تړل شوې وې د مسؤلینو او سیمه ییزو خبریالانو له اعتراضونو وروسته په دې شرط بیرته پرانیستل شوې چې د جواز د ترلاسه کولو لپاره په غزنی ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ لخوا غوښتل شوې پیسې ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیا ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
دلیل مسعود شدن
د دغه رسنیو د دروازو د تړل کېدو لامل د ښاروالۍ د ادارې له لوري د جواز اخیستو په بدل کې د پیسو نه ورکول دي. دا په حقیقت کې د اندېښنې وړ ده. چا چې رسنۍ جوړې کړې وي او یا یې جوړوي، له څو وزارتونو لکه د اطلاعاتو کلتور وزارت، مالیه وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت څخه جوازونه اخیستي او مالیه ورکوي،
مالیه پرداخت میکنند.
د افغانستان د خبریالانو له مرکز څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په غزنی ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلینو د دغو دو سیمه ییزو رسنیو مشرانو او خبریالانو ته ویلي چې د کابل لخوا تر فشار لاندې دي او اړ دي چې په یاده برخه کې د ښاروالیو قانون پلی کړي. د دغه اعلان پر بنسټ هر رسنۍ مکلفه ده چې د دغه جواز په بدل کې ښاروالۍ ته په کلنی ډول شاوخوا 1000 افغانۍ ورکړي. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو لپاره یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل که دا کړنې دوام وکړي د رسنیو اقتصادي ننګونو ته په پام سره به د رسنیو لپاره ستونزمنه وي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
چېرته چې له یوې خوا رسنۍ د واکمنو له لوري قیدي او محدودي وي او له بل پلوه په مالي برخه کې ستونزې وي، نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي. زما هیله او غوښتنه به دا وي چې رسنۍ د رسنیو د قانون او بیان ازادي په چوکاټ کې د فعالیتونو دوام ته پرېښودل شي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد او په کابل کې د دوی د حکومت د ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو هغوی د ده راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغان خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په غزنی ولایت کې یوازې 15 خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. له دې اقدام یو اونۍ مخکې هم په غزنی کې د شمله او دهکده راډیوګانو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا له همدې امله درول شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه څوک خبرونه اوریدل شي په بخنه شي په دغه سیګنال کې د ازادي راډیو خبرونه وساتخ په خپله شوي وي. د سینډ بل کې د ازادي راډیو خبرونه سلیر وي ساته وساتي اوریدل شي. زموږ خبرونه زموږ پر وې پاړه باندې هم سلیر وي ساته دي. هر محل تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه واوري او زموږ وې پاړه ته سره ښکارا کړی. تر څنګه د ازادي راډیو ټولنیزو شبکو ته هم کولای شي څو کار کړی. یوه دم زموږ موضوعات په لیکلي باندې په تصویر شکل باندې وګوري په لیکلي ډول باندې البته ولولې از واتس اپ چینل محمد سره فالو کړئ. رابه شو د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د تیر شپې شل اوریزي سیالۍ د آیرلند لوبډلې تیر شپه په لومړۍ شل اوریزي سیالۍ کې چې له افغانستان سره یې دروانو سیالیو له دریو سیالیو لومړۍ وه افغانستان ته ماتې ورکړ. لومړی په چا یعنی ټاس د آیرلند لوبډلې وګټ افغان لوبډلې وګټ او آیرلند ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. که سم آیرلند وتوانی چې افغانستان ته د 150 منډو هدف وټاکي خو افغان لوبډله بیا ونه توانی دا دغه هدف پوره کړي. په اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ چې ورسره میوزیک هم مل دی.
د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان ته د 33 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. یاد سیالي چې د جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتنه 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. په چې افغانستان ګټلې وه خو توپ اچول یې انتخاب کړی و. د آیرلند لوبډلې د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې 179 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې هری ټاکټر خزلېدلی و چې په 55 منډو ناسوځېدلی پاتې و. د افغانستان لپاره بیا راشد خان خطو پچونه وکړه. هغه د 19 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول. په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې په لومړي ځل لوبېدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي بیا په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې او دوه وی لوبغاړي وسوځول. په افغان توپ اچونکو کې د غراز نوین الحق خونه لوبید. هغه په څلور اورونو کې 250 منډې ورکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځاوه. د افغانستان د توپوهنې پیل د ازل رحمان الله ګربز سره صدیق اتل وکړ. ګربز په لومړي توپ وسوځید او اتل بیا په یوه منډه خپله وکټ له لاسه ورکړه. په اتل پسې عظمت الله مرزه هم په صفر خپله وکټ له لاسه ورکړه. نوې وکټ ساتونکي توپوهنکي محمد اساق یوه شیبه لوبه چټک کړه خو هغه هم تر 2.5 منډو جوړولو وروسته آوټ شو. په دې سره د افغانستان ټول لوبغاړي د 19 اور په څلورم توپ وسوځیدل او 111 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په لومړي ځل لوبېدونکي اجازه احمد جی 14 منډې کړې وې خو ننګیالی خروټه بیا په صفر سوځیدلی و. د آیرلند په توپ اچونکو کې بن وایټ څلور، جاش لټل درې او مکارټي دوه لوبغاړي وسوځول. د ورېدې چې دواړه لوبډلې به دویمه شل اوریزه سیالي د روانې میاشتې په 19 نېټه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ترسره کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند هغه قانون ته اجرایه بڼه ورکړه چې پر بنسټ مسلمان مهاجرینو ته د هیواد تابعیت نه ورکول کی. د هند مسلمان لږ کې اندېښمن دي چې د هیواد صدر اعظم نریندرا مودی د هیواد د هندو په یو ملي یادګار وطن بدلوي. امریکا متحده ایالاتو په هند کې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو د دې قانون په اړه اندېښنه ښودلې ده خو د مودي حکومت هغه دلایل رد کړي چې دا قانون تبعیضي رنګ لري.
د هند تابعیت په قانون کې د نوي بدلون لبخې د هیواد د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان هغو هندو، پارسي، سیک، جین، بودایی او عیسوي اقلیتونو ته سمدستي تابعیت ورکوي چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته کډوال شوي دي خو دې قانون د دریو واړو هیوادونو مسلمانان مستثنا کړي دي. منتقدان استدلال کوي چې دا قانون د دې یو بل ثبوت دی چې د نریندر مودی په مشه حکومت غواړي سیکولر هند په یو هندو هیواد بدل کړي او مسلمانان منزوي کړي. د قانون په نوي تعدیل کې هغه پخوانی قانون هم اصلاح شوی چې لمخې غیر قانوني کډوالو د هند تابعیت نشوي اخیستلی. د دې قانون تعدیل د می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د واکمن بهارتیا جنتا ګوند د انتخاباتي مبارزو یو مهم ژمنه وه. د قانون په 2019 میلادي کال کې پارلمان تصویب کړ او هغه مهال لانجې وپارولې چې د مودي حکومت له مرګونو اعتراضونو وروسته د هغه تطبیق وځنډاوه. د هند د ټولو مذهبونو معترضان وایي چې دا قانون د یو سیکولر هیواد په توګه د هند بنسټ کمزوری کوي. مسلمانان په ځانګړي توګه اندېښمن دي او وایي دولت د دې قانون په پلي کولو سره کولی شي دوی منزوي کړي. د هند بشري حقونو د څار او عفو په نوم مدافع ډلې د دوشنبې په ورځ وویل چې دا قانون د مذهب پر اساس له خلکو سره تبعیض ته مشروعیت ورکوي. په نړیواله کچه هم د دې قانون په وړاندې اعتراضونه شوي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند مکیو میلر د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل مذهبي ازادیو ته درناوی او د قانون له مخې له ټولو وګړو سره یو شان چلند په ټولو ټولنو کې د دیموکراسۍ اساسي اصول دي. خو د مودي حکومت دا خبره چې ګنې دا قانون تبعیضي چلند کوي ردوي. هندي چارواکي وایي دا قانون پر هغو کسانو چې له پخوا د هند تابعیت لري او په هند کې پر زیږیدلو وګړو اغیز نه کوي، بلکې د دوی په وینا د هغو مذهبي اقلیتونو دفاع کوي چې له ځورونو او شکنجې څخه تښتي. په هند کې د مسلمانانو یو لوی اقلیت اوسي چې شمېر د هند په څه باندې 400 میلیون وګړو کې 200 میلیونو ته رسیږي. مسلمانان د هند په تقریبا ټولو سیمو کې اوسي. خو د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې په 2014 کال کې د نریندر مودي له واکمنېدو وروسته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې حملې پرې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
که څه هم د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې بیلابیل راپورونه ښیي چې افغانستان د طبیعي پیښو له امله چې وچکالي هم برخه ده یو له اغیزمنو هیوادونو دی چې په لومړۍ تر 15 درجې په هیوادونو کې راځي. تر خواهی په افغانستان کې هم بزګران او کاروندګر د وچکالۍ له امله شکایتونه لري. قندهار یو له هغو ولایتونو دی چې وچکالۍ سره مخامخ دی. هلته یو شمېر کاروندګر وایي روانې وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي دي او دا مهال کاروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي چې له امله یې دوی اړ دي نور سیمو ته کډه وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د مهار او تر ځمکې لاندې د اوبو کچې لوړولو لپاره یو یو چک ډیم جوړیږي چې په هر یو یې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راسي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اج جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دی، خو د وچکالۍ له امله خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ له امله باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو داسې وینه چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټول بیکاره په کلی په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه څه څه ورکي؟ هغه د دې چې اوس داس ما باغ دی دادی زه دغسې پروت دی، د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوبه نسته مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه هغه په څلور انچ اوبه درلودې هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم ناچی دی، ولسوالۍ د دامان. اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو وس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برمه ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه په 30 متره اوبه را کولې، اوس پر 80 متره او 100 متره چې برما کم یونیک
مانو محمد نبی دی دامن د ولسوالی اوسیدونکو یم راتلونکو کال به بزګران دی د سړیا سره مخ شي کدو به کمی و بارانونه نو بزګران به ډیر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکو کال
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وی پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترنځکی لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وی دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نورو چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې 19 ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موسسات ته خاص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګ د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې 3 دانې پیل حلال ته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکلي ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ 2 چکډمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، آن په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له همدي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکېدلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ پروګرامونه تعقیبوي. د ازادي راډیو خبرونه یې 24 ساعت واوري او د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو او بدلونونو ځان خبر کړي. ستاسو پیغامونه هم را رسیدلي. ل خبراوي وړاندې یادونه کوم چې خپل پیغامونه ازادي راډیو ته زموږ واتس اپ شمیره باندې راولېږي. هغه واتس اپ شمیره چې د همدې پیغامونو په پای کې خبريږي له ځان سره یاداشت کړئ او خپل پیغامونه د همدې لارې موږ ته راوستل. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خپرو کړو. راځئ چې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام رادیو آزادی است. سلام خدای خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخی دادره کالا کیج در طالبان غلی دی مون تقاعد نرکی مون خود نه چول کرده، نم چپاول کرده، نم سوک واجلی دی، نم خیانت کرده دو ملکتا، نه جاسوسان و غلامان و در تقاعد پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سوالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لازمي چې د هلرم سیمه پیغام نشر ک تر لوړپونو چارواکو په هله باندې سی ورسی. ځکه د انجنیر کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي په اړه د امبای څنګه شاو خلاصي. ځکه کنارنه ذکر حق لري، خجنم دې ذکر حق لري. خدا پاک دې خجنه او کنارنه په دواړو پرس کړای ده. نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دې امیر المؤمنین دې پاتای خو په څنګه کې دې د دولت په یحار مزوم ملت زه څو کوو دا شیخ خو په څنګه کې راو موږ نو په زبرې کاله د مخه پر دا غواني خلک لاندې د نن په پر دا کالدار خلک تکو دا څنګه اسلامت دی؟ دا څنګه کورونه چپکو خلک کسوي خلک ورکی یو سړی دوا مزاغ نه سولې د خیری نه جای نه چات خلی شات او بل څه خل د ژوند نور دی زار دا څنګه اسلام دی؟ دا څنګه دی د قران علمان خلق یه دری بدرسه خلق یه خوارزارسه خلق دما شام دولی نداری کسیر چوک وایی که داز مر مخالیف هایی که او گره دما یه گیر نده تکاوتی هم نکنده هم ده ده یه ما شام نورکی ورور ده 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 بس خبال پرزانی خبال آغوانی لری تا تنور تنزم اینی شکا و دی سنور دا جیم از نم دلت را دی چوک تو اللہ کار و سلاح تو سلاح
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
بلې و پر همدغه واتس اپ شمیره باندې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راواستوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په 24 ساعته خپرونه کې هر یوې خپرونه کې چې وي هغه درته خپارو کړو او ساسي غږ په مستقیم ډول د ازادۍ راډیو خپور شي. مخکې له دې چې دویمې نیمې ته ولاړ شو او د ازادۍ راډیو اونیز خپرونه تاندې څانګې پیل شي، وخت په افغانستان کې د سهار 6:30 شوي. د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیګانې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شوه. د جاپان استازي یامازاکی کازویوکی چې هیواد د امنیت شورا د وری مشري کوي، د غونډې په پایل کې د پریکړه لیک مسوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو پاکستان په درایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولي یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو د وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د جنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله تویی پرون د بشري حقوقو 55مې غونډې ته وویل د نړیوالې ټولنې خاموشي طالبان نور هم زړور کړي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دا څرګندونې د ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برونز افغانستان ته د سفر پر مهال کړي. خو هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال څخه باندې 10 میلیونه افغان بزګرانو سره مرسته هم کړې ده. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له آیرلینډ سره د 20 اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د 8 منډو په توپیر وبایلله. تاس افغان لوبډلې وګټه او سیالۍ لوبډلې ته د توپ هنې بالانه ورکړه. آیرلینډ لوبغاړو په 16 اورونو کې د 6 لوبغاړو په اپ کې دوه افغان لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړو ټول په 19 اور کې د لاوټ کېدو وروسته یوازې 11 منډې وکړې. د اوکراین جمهور رئیس وایي اوکراینی ځواکونه به د اویسې پر ساحلي ښار د سکندر توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو غچ له روسیې واخلي. ولادیمیر زیلینسکي پرون پر خپله ټیلیګرام پاڼه لیکلي په دې سي ښار کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي. او د هنګري ملتپال صدر اعظم ویکتور اوربان پرون په یو وینا کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پر غړیتوب نیوکه وکړه او پر خپلو هیوادوالو یې غږ وکړ چې د اوکراین د اروپایي ټولنې په انتخاباتو کې چې پر روان دوبي کې په پام کې دي د دې ټولنې د مرکز بروکسل په اشغال کې مرسته وکړي. مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ سره پاتې کیږي. اوس هم له ژوند سره سم د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګ خبرې کی.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوريږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې جوړ پسی وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي. نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یوسف پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر یې خپل لاس کې دی. زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. در من اوریدونکو د اکثره کسانو په باور ټولنیز رسنیو نړۍ په کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیز رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړي دي. دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینه څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدله چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خور هم یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګېږي. که فیسبوک که ټویټر که هر څه دي ده لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقونه چې هم موږ میوه پې پوچولی شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي که نه په دغو نفه ګټه اخلي یو چاته د ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي. شته وګوره یعنې دا داسې چا به چې عکسونه اخیستي وو بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورکه شول مکمل عکسونه به یې څه کېده، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پتمنې د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان اوس خو عموماً یعنې که په کور کې کور دی که زور دی ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا اودی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورسه وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا نغم جونی وي که هدف وي که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي، لابد مره په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک چې یوه خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا دپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو لابد مره چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې د من په ذهنیت تخبرولو او د داسې تبلیغاتو فارق کارېده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به یې خراب کړل. باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغسې چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
په ډېر پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کمونستونو فالسي چې په هغو نه پوهېږي، دوی یوازې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کې را وګرځي هغوی خپروي او مشروبیه. هغه بد عواقب یا فیدبک چې بیا وروسته هغه کوم منفي انعکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یوه دا مسله ده، او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سطحې ټیټوالی هم یوه مسله ده. چې هر چا په لومړي لاس کې فیسبوک لاسرسی پیدا کړی دی، مت شخصیت ته کې وکتل څومره سرشاعت نه لري، د فیسبوک ته کارونې کې اصولو نه پېژنه، د پر فیسبوک باندې فعاله دي، پوستونه کوي، یو د یو بل شخصیت وژنه کوي، او د خاله رسنیو چې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټول ټولنیز رسنیو ته ناستی ګوري، وخت ضایع کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې کولی سو سره یادیو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سو، ټیک ټاک سو، دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایه څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر دې پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کول هم صحیح نه دي، ځکه هغه مرسته کمنبه نه شي ګرځېدلی. خو له ځینې بنسټونو ادارې دي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی شي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دي او د موندې په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تفکیک وکولای شي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې هلته علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره پورې هغه د تحلیل برخې یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره پورې هغه سي تفکیک وکولای شو، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې تر ډېره پورې کېږي.
بله، لکه څنګه تاسو وویل، هر څوک نسي کولای په دې پوسټ کې دغه کوم څه خبره سوي دي، دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خبره نکړي؟
د خپل رسنیو له دغو ټولو پلیټفارمونو، لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیاتو او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک له اکاونټ من نیسي. که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغه سې نکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه دی، دا معنی چې د هغه فکر، د هغه شخصیت او د هغه علمیت تغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا د هغه څخه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسیدونکی روح الله هوتک وایي چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله ناکله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله ناکله داسې پیښو سره مخامخ شوي یو، چې مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده، کله ناکله چې راپور کا اساسات نه راپورته کړي، او کله ناکله د ټول ورونو دی، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جرسونو په ګرانه بای خرڅېدل. دا موضوعات چې کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کنات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کنات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنټ و؟
او ډیر دغه سیمه وزات. زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغه سیمه غبرګونونه موږ لیدلی دي، ډیر دغه سیمه عکس العملونه موږ لیدلی دي. نو که درته وایم، بیخي ډیر د ډیر وخت زه ما یې سکړی یم، خو بیا مو هم خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، او خپل فعالیت مجاري ساتلی ده. کله ناکله
تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنه سره سمون نه خوري، زموږ په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده او ماته نه ده منلی او خپل هغه څه رساږه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده او د خلکو په کمیټونو پسې مو ډېر سره ده ګرځولی. البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا یې د هغو بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو ښو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه یې ټیټه وي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري او هر ښه موضوع د دوی تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې دوی عکس العمل وښيي او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړې، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاسرسی ورته لري، که درس ویلی که نه ویلی که میساته ولري که ونه لري، دغسې موضوعاتو کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی سي. او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بله برخه کې مشکل درسره ولري دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کړي مثبت پوسټونه کوي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل څه ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډېر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنه یې پکښې کړی یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې له ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه یې تاوان ډېرېږي. او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوای لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په هکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکړي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګورې لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که ښه موضوع دې راخستی د یو صحیح ښه ویډیو یې پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دې ښه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګورې دوه لایک درې لایک څلور لایک، یعنې زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لس پنځلس کمنټه درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دي وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده، په داسې فکر د فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیري دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کې راته وایي له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسي؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نورو ولایتونو، اکثره وخت شایسته انځورونه اخلم، ښه ویډیو
پټولن کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشتوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم، داسې کمنټ یې کړی وو چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی وو چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسی لیکي، غلط پوسټونه کوي. په دې اکل راته وغږیږي
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړي، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو په رویه هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ ستاسو خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم پوسټ هغه په ما پسې کوي، دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انسټاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ته ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه څوک چې کالي وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلي، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هیواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی، د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لنډ ویډیو لنډ معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک دپاره ټلیفون ته کښېنم پیس کجور به کوم چونکې تکالی به کوم ځان شخصیت کام هېواد ته به ضرر رسوم بیا به زه پیسې ګټم چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه
کړي. یو هېواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوری دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلانده او قهرمان هېواد پېژندلی دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل دېس په ډېرو غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی، بالکل هغسې نه دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هېواد، ستاسو کام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوئ، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوئ، کورنۍ مو بد معرفي کوئ، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم بد تیر کړئ.
او بیا راسی په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي؟
بالکل بالکل بالکل.
ګرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
مل گئے نگار محبوب جانا یادگار محبوب و جانا لا الہ الا اللہ خندا داز بندا و جهان جشی کٹ کٹ کو خندا داز بندا و جهان لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 وایو دی ہم کو سنا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ
اللہ اللہ